د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته خراغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. درنو اوریاو د اورزګان ولایت په څو ولسوالیو کې لسګونه خلک وژلي دي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو، خو قدرمنو اوریدونکو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
افغان چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې یو شمیر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي، او د افغانستان د فوایدامي وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاح په تطبیق سره په روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. سرور دانش د خبرې نن ولسی جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی سرنوالی او سترې محکمې د عالی شورا څوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پر مهال وکړي. د وای د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره به هر ډول لازم تدابیر ونیول شي چې په روان کال کې انتخابات ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 1995 لمریز کال په لومړی 15 ورځو کې له دوی سره د ترور او مرموز وژنو یو لس پیښې ثبت شوې دي. د کمیسون د سړنې او سارنې د څنګ مسول فخرالدین فایز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو پیښو قربانیان ملکی وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو شمیر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دغه پلانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتو دي.
په افغانستان کې ځینې دهشتګر سازمانونه په سطح د منطقه کوشش کوي چې د افغانستان امنیتي وضع خراب کړي، مګر د افغانستان ملي ځواکونه او دفاعي ځواکونه خپل ټول چمتووالی نیولی.
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي چې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت اندېښمن کړی. او د افغانستان د فواید عامی وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامی وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسول ترمنځ لاسلیک شو. د فواید عامی وزیر محمود بلیغ وویل چې دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځ ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ده. د افغانستان اړوند مهم خبرونه، بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
پاکستانی چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. هغه بارانونه چې تیر شپه ناوخته پیل شول د خیبر پښتونخوا په څو سیمو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم دره کې د سیلابونو د راوتلو سبب شول. تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 53 کسان مړه شوي او شاوخوا 60 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغو روغتونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا شنګله سیمه ډېره ځپلې، هلته د مړو شمیر 14 ته رسېدلی دی. 12 نور کسان بیا په کوهستان سیمه کې د باران او ځمکې ښویېدو له کبله مړه شوي دي. په دې ایالت کې شاوخوا څلوخت کورونه هم ویجاړ شوی دي. د مومندوی جنسي وزایي اوسیدونکو ګلشاه صافي ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو بسګرو ته هم زیات توان نه اړولې دي.
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل.
تېر دوبی هم په ټول پاکستان کې د بارانونو په موسم کې د سیلابونو له کبله یو اتیا کسان مړه شوي او شاوخوا درې لکه نور کسان زیانمن شوي وو. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالی ته تر هغو ادامه ورکړي چې په دې هېواد د نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګینه دا څرګندونې پر هغې موافقې یو ګزار دی چې د فبروري په میاشت کې د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د رالوېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د ایران د تیلو وزیر دا څرګندونې دغه راز د اپریل د 12مې له غونډې د مخه کوي چې په پام کې ده په قطر کې جوړه شي او پکې د تیلو صادرونکي د تیلو په تولید کې د احتمالي کموالي مسله وڅېړي. د زنګینه د څرګندونو سره سره د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر د هغه له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نړۍ د تیلو د سترو تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک او له اوپک بهر د صادرونکو لکه د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمیدو لپاره هغه موافقه چې په جنوري کې شوې یو مثبت ګام دی. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل دو کښتیو چې ترکی بیرغونه پرې رپېدل او 111 کډوال پکې سپاره وو نن د یونان د لسبوس له ټاپو حرکت پیل کړ. دغه اداره ترکیې ته دغه کډوال بدرګه کوي. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیځ د کلي ته انتقالیږي. ترکی چارواکو ویل تمه کوي چې شاوخوا 1500 تنه به تسلیم شي. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ شوی تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي، او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالی منابعو له وخت مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کیږي. د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د یو څېړنیز مرکز مشر میتین کورابیتر پرون د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې په اړه وویل په ترکیه کې په دې اړه جدي بحث روان دی چې آیا دا هېواد یو دریم امن هېواد دی او کنه. زما په باور ترکیه په اوس وخت کې دریم امن لرونکی هېواد نه دی، ځکه د دغې ستونزې د دایمي حل او په انفرادي توګه د پناه غوښتونکو غوښتنو ته یوه حل لار نه لري. د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی تړون د بشري حقونو ډلو غندلی او همدارزې د تیاریو د نشتوالي په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. په لانجمنه نګورنه قرهباغ کې د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو ازربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېیمه پرلپسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د قرهباغ بلتون پاله ځواکونو د ازربایجان پر سنګرونو او د جګړې کرښې ته نږدې کلیو باندې د توپونو ډزې کړي او له هوانونو او د بمونو غورځولو له وسلو یې کار اخیستی دی. په دغو نویو تلفاتو سره په دغه درې ورځنۍ جګړه کې د ازربایجاني سرتیرو د تلفاتو شمېر 1500 ته ورسېد. ارمنستان له خپل لوري په جګړه کې د 300 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان ارتسرن هوهانیسیان وویل چې بلتون پالو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې په یو شمېر مشخصو سیمو کې ډېر پرمختګ کړی او نوي سنګرونه یې نیولې دي. لانجمنه سیمه نګورنه قرهباغ چې په ازربایجان کې پرته ده، په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې ترې تم شوی و. د روسیې د بوریتیا د جمهوریت چارواکو نن وویل چې د 25 کلن کولین میتسن مړی د دې جمهوریت له پلازمېنې 1500 کیلومتر لرې په ارشان کلي کې وموندل شو. هغه د مارچ په 28مه یوه ورځ وروسته چې ارشان کلی ته له یوه بل امریکایي سره رسېدلی و ورک شوی و. هغه د موسکو د دولتي لینګوستیک پوهنتون د محصلانو په ډله کې سیمې ته تللی و. سیمه ایزو پولیسو وویل چې له میتسن سره اسناد او نغدې پیسې موندل شوي دي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه ښایي یخنۍ وهلی وي او مړ شوی وي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او د پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. د اورزګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې درنو وریاو لسګونه خلک وژلي او لسګونه کورونه یې ړنګ کړي دي.
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باندې هیڅ توجه نه ده کړې. تر 50,000 کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
په نورو موضوعاتو کې له تور غونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د تخنیکي او اقتصادي څیړنو کار پیل شو. په کندهار کې د ملکی وګړو د مرموزو وژنو لړۍ خلک ویرولې دي.
خلک معلومی نه خدا مرموز وزن زیات ورځ پر ورځ زیاتیږي. لامل یې معلوم نه دی. موږ ارزو ده چې دا خلک پیدا سي او تعقیب سي.
د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او دې موضوع پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او همداراز بیکاری وبلله. په دې غونډه کې چې نن په کابل کې جوړه شوې وه، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله او سپارښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. حدیث پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب،
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د ملي وحدت حکومت مشرانو د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ د بیوسلۍ د کمولو ژمنې کړې وي، خو نن خپل ولسمشر محمد اشرف غنی د بیوسلۍ دا ومنله چې د بیوسلۍ کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي بیوسلۍ نامنی سره مستقیم تړاو لري او د لمنځه تللو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه له 6.4 څخه 9.4 سلنه تل وړه شوې ده. دای وی بیوزلی زیاته شوې ده. له 2014 څخه تر 2014 کال پورې بیوزلی له 6.4 څخه 9.4% تل وړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت یو لوی اقتصادي قوه و د امنیتي لوی قوې ترڅنګ د دغه ځواکونو په وته د افغانستان پر اقتصاد شاوخوا 40% بد تاثیر پریوت. خو په دغه حالت کې مونږ څه وکړو؟ لومړی کار مو دا و چې د نړیوالو هر ټاکلی هدف مو پوره کړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات دراوستلو لپاره ضروری ده چې د بیوسلۍ اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې په خپل ولسمشر په افغانستان کې د بیوسلۍ د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا پر اتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوې چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپل لومړیتوبونو په اړه مفصل خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو ویلې چې لا هم جدي هڅو ته اړتیا ده. هایسم وایي چې افغان حکومت لا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. هغه اداري فساد، حکومتي اصلاحات او په ټوله کې د امنیت ټینګښت د حکومت پر وړاندې د جدي ننګونو په توګه یاد کړل.
قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال پر راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل. ولسمشر اشرف غنی وویل چې په هیواد کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ستاسو په نظر بیوزلۍ د بی امنیتۍ یوازینی علت دی او که په دې برخه کې نور عوامل هم شته؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو پر 1300 شمیره اس ام اس کړی او د ازادۍ راډیو لاري د افغان بي سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړی او د ازادۍ راډیو لاري له اوریدونکو سره شریک کړی. دا ستاسو اس ام اسونه به د همدې خبرونه په دوام کې وړاندې شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، او اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د ولسمشر دوهم مرستیال وای د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. سرور دانش نن ولسی جرګې ته د حکومتي څوکیو لپاره د دریو نوماندانو د معرفي کولو په غونډه کې ویل چې په مرکز او ولایاتو کې اداري جوړښتونه تقریبا نوي شوي او د اصلاحاتو د راوستلو لړۍ پیلیدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې غړي له حکومته د سرپرستۍ د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي هغه چارواکي چې په دندو کې پاتې راغلي باید لرې شي. یوسف خان زدران د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو رئیس یې نږدې دوه کاله تیریږي، خو حکومتي لوړ پوړي چارواکي له هم ادارې تش پوستونه ځوروي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ادارې سخترونو له بشپړېدو سره د ملي وحدت حکومت په روان کال کې د اصلاحاتو لپاره لازم تدبیرونه لري. ښاغلی دانش چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره نوماند کسان معرفي کول وویل چې که دا کسان رایه اخلي د حکومت اداري تشکیلات تر ډېره بشپړېږي او د اصلاحاتو لړۍ چټکه کیږي.
برای تحقق این اصلاحات رهبری حکومت وحدت ملی در سال پیش رو آمادگی ها و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. در یک نیم سال گذشته نزدیک به 100 سند تخمینی در عرصه های مختلف از طریق وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه افغانستان طی مراحل شده که اکثر آنها اکنون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
نوموړي کورنیو چارو وزارت ته د تاج محمد جاهد، لوی څارنوالۍ ته د فرید حمیدی او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د محمد زمان سنگری د معرفي کېدو په اړه د جمهور رئیس غنی حکم ولسی جرګې ته ولوس او له هغې وغوښتل چې د هیواد حالاتو ته په کتو د دوی په اړه تصمیم ونیسي. له دې وړاندې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي په چارو کې د ډېرو لاسوهنو له کبله استعفا کړي، خو د لوی څارنوالۍ پوست بیا د ډېر وخت راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. له دې سره ولسی جرګه له حکومته غواړي چې د پاتې نورو سرپرستانو په اړه ژر تر ژره تصمیم ونیسي او په هیواد کې د اوږدو مودو راهیسې د ځینو ادارو سرپرستي ختمه کړي. د دې جرګې غړي نایب فرید د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل
به اون دست پیدا نکنم. من از شما خواهش میکنم هیئت اجرایی رئیس محترم که این قضیه رو جدی بگیرید و برای همه کسانی که سرپرست هستن روز شبیه صندوق بگذارید.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او د بلخ والي تر څنګ بیا د ځینو ولایتونو ښاروالان، د محکمې رئیسان او ځینې نور چارواکي لا هم سرپرستان دي. افغان حکومت بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شته ځینو سرپرستانو په اړه هم تصمیم ونیول شي او ژر به د مرکز، ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ملي وحدت حکومت اداري تشکیلات په پوره معنا بشپړ شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم په اورزګان ولایت کې د بارانونو لکبله د انساني تلفاتو په اړه راپور د افغانستان په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو شاوخوا 30 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه یې وران کړي او 10000 جریبه کرنیزه ځمکه یې تر اوبو لاندې کړې ده. عبیدالله بارکزی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې له زیانمنو خلکو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د دهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز درې شواروزه پرله پسې در یو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته، خو زه د نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان تقریبا در 10000 جریبه مځکه دیرم دک زراعتیم دک به دقانانو دا کاملا دا ما بین و تلی دا او نور دیرم دکی او پسلونو خود پسلونو خود هیچ فاتنه دی چه اغا او بولندی کری دی او پا جداد دا یو زر و چلور سا و کورو دا تخریب سوی دی پا ولایت او مختلف و ولسوالوی که او همچنان اغا مواصلاتی لاری کاملا قطع دغه جملې سره یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری گیزاب او د کندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي، هغه پل کامل د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي، او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د زک ورته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم ما د انکشافي دیهات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فایدامې د وزارت سره، د سهار څخه د پرون څخه دروز د په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بارکزی صاحب دغه خو پل جوړول خو راوروسته خبره وي، دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي؟ دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري، بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو سرې وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه اماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د بارانونو له کبله د انساني او مالی زیانونو په اړه خبرې کولې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زمون غاک له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د روان کال په لومړیو د را روان نوی کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې تیر بخنه غوړم د 1395 کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکی وګړو د ترور او مرموز وژنو د یو شمیر پیښو په اړه خبر ورکړل شوی. کته هم چارواکي په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو دې پرله پسې پیښو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې. محمد صادق رښتینی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کندهار د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1395 لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره یولس د ترور او مرموزو وژنو پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي.
متاسفانه سږ کال هم شپیل نه و، په دې ورځو کې 15 تنه ملکي وګړي د ترور په وسیله مړ شوی دي او شپږ تنه هم زخمیان دي. د مرموز ډول یو څوک وژل کیږي او مړی وروسته پیدا کیږي، موږ د شفاخانې څخه ارقام اخلو. ترور او د مرموز وژنې راپور یو ځای ټولو، او دغه ارقام چې یو سلو سلور نوي تنه و، دا د مرموز وژنې او د ترور مکمل ارقام.
د فایز د معلوماتو له مخې چې په تیر کال کې هم مرموز وژنې او د ترور پیښې زیاتې رامنځته شوې دي. نوموړي وایي چې د 1394 لمریز کال په وروستیو شپږ میاشتو کې له دوی سره 1394 پیښې ثبت شوې چې ټول قربانیان یې ملکي وګړي دي.
د 1394 شپږ میاشتې وروستۍ متاسفانه موږ 190 ملکي وګړي د ترور قضایاو په وسیله متضرر شوی دی چې د هغې د جملې څخه 186 تنه مړ شوی دی او 80 تنه زخمیان دي چې خوشبختانه د ترور د اثراتو څخه دوی متضرر او ژوند له لاسه نه دی ورکړی.
که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو دا ډول پیښو د ډاډمن امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې پوښتنې راپورته کړي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو او مړی یې په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا سو. تر پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسله والو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل سوی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې یو بل جسد هم پیدا سو چې په مرموز ډول وژل سوی و. د کندهار اوسیدونکي وایي که امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه دا ډول پیښې څنګه رامنځته کیدای سي؟
په دا ښار کې د ترور د وژنې کېږي، دا څوک کوي؟ دا زموږ دپاره یو سوال دی. باید دولت باید موږ ته دغه خبرې جواب راکړي، موږ ته دا پوښتنې جواب راکړي چې دا ترورونه، دا پیښې په ښار کې، دا وژنې، دا څوک کوي؟
دا خلک معلومیږي نه، خو دا مرموزې وژنې زیات ورځ په ورځ زیاتېږي. لامل یې معلوم نه دی، خو دا خلک موږ څه کولی سو؟ موږ تعقیبولی یا موږ ارزو ده چې دا خلک څه سي پیدا سي او دا خلک باید تعقیب سي.
ومو غوښتل چې په کندهار کې د امنیې قمنداني نظر هم واخلو، خود پر لپسیحاتو سره سره ونت پانیدو. د کندهار ولایت مقام هم د مرموز وژنو پیش منی، خو په دې اړه د ارکام ملور کولو ډاډه کوي. د کندهار د والي ویان سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ډیری مرموز وژنې جنایي اړخ لري.
اکثره د پیشو کچیر اړخ پیش سړل سوي دي، جنایي اړخ لري. د ځینو بدبینیو، د ځینو شخصي ستونزو په نتیجه کې مرموز وژنې ترسره سوي دي، چې په دغه نتیجه کې د امنیتي ځواکونه هم پیاوړي سوي دي. یعنی د دغو وژنو تر شا چې د چا لاس وي، هغه هم په ډېر نږدې وخت کې هغه کسان ګرفتاره سوي دي. دا خپله اکثره د شخصي دښمنیو، یعنی خپله ټوله، یعنی اکثریت دغه جنایي اړخ لري.
مرموز وژنې په کندهار کې د نامنی یوه برخه جوړوي چې دلته یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. خلک د دا ډول وژنو د زیاتوالي لوی علتونه شخصي دښمني او یا هم د وسله والو طالبانو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا، او یا هم د دولت سره د تړاو په تور د طالبانو لخوا د خلکو وژل بولي. کندهار ښاریان غوښتنه کوي چې دولت د خپل مسؤلیت په اساس د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او د هغه کسانو سره د قانوني چلند وکړي چې په دا ډول پیښو کې لاس لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فواید عامه وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامې د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیایي پراختیایي بانک لخوا څه باندې $1.5 میلیون ولګیږي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د فایدامي وزارت وای له تورغونډي بندر څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د ورګاډي پټلۍ د وریخمو د لارې د پروژې یو برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د دې پروژې د تخنیکی او اقتصادي مطالعاتو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فایدامي د وزیر محمود بلیغ او د یوې کاناډایي کمپنۍ کاناریل د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی بلیغ دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځ ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه وبلله. د دې یادې پروژې د ځانګړتیاو په اړه وویل:
د تورغونډۍ بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو تړون د یوې کاناډایي کمپنۍ سره لاسلیک وو. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 200 کیلومتره دی. د دې د مطالعاتو لپاره څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د ورکړې ژمنه یې آسیایي پراختیایي بانک په غاړه اخیستې ده.
خاغلی بلیغ دا هم وویل چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د هغې 15 اړخیزې ترانزیتي او تجارتي پروژې یوه برخه هم ده چې چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران پکې شامل دي، او د افغانستان له لارې به د چین او منځنۍ آسیا تجارتي اړیکې له ایران سره ټینګ کړي. د فایدامي وزیر دا هم وویل سربیره پر دې پروژې د اقینې له بندر څخه تر انخوی، شبرغان، مزار شریف او کندوز ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ مطالعات هم بشپړېدو ته نږدې دي. د کاناریل کاناډایي کمپنۍ مسؤول کومار هیله وښوده چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې مطالعات به له شپږو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ کړي.
موږ باید تر سپتمبر پورې دا پروژه بشپړه کړو. موږ مخکې له دې د اقینی او شیرخان بندر ترمنځ په پروژو کې مرسته کړې. طبیعي خبره ده چې په هره پروژه کې ستونزې وي، خو موږ هڅه کوو چې دا پروژه له ټاکلي وخت څخه د مخه بشپړه شي.
د فایدامې وزارت چارواکي وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مناسبه لاره ده، او د اورګاډو د دغو پټلیو له بشپړېدو سره به دا هیواد د تجارت او ترانزیت په یو مهم واټ بدل شي. د اقتصادي چارو پوه سردار خان وایي چې د هیواد د اورګاډو د پټلیو پلانونه په سستۍ سره پرمخ ځي. د ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له اقتصادي ګواښونو سره مخ دی، او حکومت ته پکار ده د سړکونو او اورګاډو د پټلیو غځولو ته روانه هڅې تیز کړي.
د ماسپښین 2:13 شوې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره هم راسره اوسئ. خدای شي بند نوریاس نوري ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې وکړې، او زیاته کړه چې د بېوزلۍ د زیاتېدو یو لوی عامل له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستال ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د نامزد وزیر د نومول شوي لوی څارنوال او د سترې محکمې عالي شورا ته د یو نامزد غړي د معرفي کولو په مهال یو ځل بیا پروان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. سرور دانش وویل حکومت کلکه اراده لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره دغه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د فوایدامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. پاکستاني چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. د سیلابونو له امله لږ تر لږه 350 کسان نویل کېږي مړه شي، 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 80 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالي ته تر هغوی ادامه ورکړي چې پر دې هېواد نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. دا خبره د ایران د تیلو وزیر پرون وکړه. یونان د اروپای اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېسارې کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. په لانجمنه نګورن قرهباغ کې د اذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو اذربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې تریای تم شوی و. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
سلام، د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بېوزلي په افغانستان کې له 40% څخه 49% ته لوړه شوې ده. ولسمشر نن د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې وویل چې حکومت یې کوشش کوي څو دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر د دې ستونزو علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې قوې وتل په ګوته کړل. ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره 40% اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د فوایدامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فوایدامې د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی، او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیا پراختیایي بانک څخه باندې 1,60,000 ډالر ولګیږي. د افغانستان د فوایدامی وزیر محمود بلیغ په دې اړه جوړ شوی غونډې ته ویل چې له تورغونډۍ څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د وریښمو د لارې د پروژې او برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو کونکو مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له بلاروس او ازبکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. د دوخونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هاشم رسولي آزادۍ راډیو ته ویل چې اوس مهال افغان سوداګر له ازبکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر ستونزې لري چې د دې تړونونو پر لاسلیک کول سره به دغه ستونزې هم هوار شي. د شغلي رسولي په خبره په نږدې راتلونکي کې به د دې خونی مسؤلین ازبکستان او بلاروس ته د دې تړونونو د لاسلیک لپاره سفر وکړي. شغلي رسولي زیاته کړه چې د بلاروس او ازبکستان سوداګر لیواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بخنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني او شپته پله، یو ایرو واوی افغانی یو سلویش پله، یو پوند شپونه وی افغانی او یو پله، یو سعودي ریال اترس افغانی یو لس پله، زر ایرانی تومان نو لس افغانی یو سلویش پله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه څلور سلویش افغانی.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینا کابل او د هیواد په لویو ښارونو په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي ترڅو چې کارونه پیدا نشي، سولوران نشي، نیستي د هیواد د بې امنۍ سبب کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، بې وزلي په افغانستان کې ډیره شوې ده او خلک د نشتو د نشتوالي له کبله د مخالفینو لیکو ته ځي او د جنگ څخه پیسې ترلاسه کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي، نن سبا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د ولس ترمنځ څو میله واټن زیات شوی دی. حاجی عبدالغفار له لشکرګاه نه لیکي، د ولسمشر او اجرایه رئیس له برکته به فقر او بیکاری نوره هم زیاته شي. باید له حکومت نه لاس واخلي او له ملت څخه بخنه وغوړي. حکمت حماس له هلمند لیکي، ولسمشر او اجرایه رئیس باید په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي او انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، الحمدلله کندهار اوس د پوره امنیت خاوند دی، اوس صرف بیکاری او بیوزلي د کندهار د پرمختګ خنډ دی. او حبیب عمر له هلمند څخه لیکي، بیوزلي امنیت نه دی خراب کړی، بلکې یوازې لامل یې پاکستان او د ملي اردو جنگ نه کول دي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو. لمړی تاسو د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
یو کلی زرغغونه.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې څو تنه ځوانان په کلی کې د جوړ شوی بټی خاون ته ورغلل، جرګې ته یې راوباله، او دا چې عبد الله ولی چغې وهي او ژاړي په دې برخه کې به پوښو.
علي کار مو شروع کړی، زر شي چې د سهار وو بجې دي، تاسو تر اوسه یو قلم خختم نه ده وهلی.
سمه ده استاد، محبلا نه باندې کار سم کوي، کنه نو بیا سلام کا قدر باندې پکاریږي.
کومي زما خو هیڅ کار نه لاس نه کیږي، ځان می ډیر درد کوي.
څنګه وکو؟ نو مجبور یو چې کار وکو.
عبد الله تو ورشه لګ دې سکلو تازه اوپر ته راوړه، خپل می بيخي وچ سوای ده.
جان آغا از ما ټوله خټه را پاتې ده، بیا به سلام کا کار ته بوتای شي.
ډیر مخه کېږه، په دې اولشته دومره ژبه کوې، چټک شه اوبراوړه.
ښه راوړم یې.
جان آغا ولې زما خټه اخلې؟ تا خو ما په خپله خټه کړې ده.
هو رښتیا وایي، ولې اخلې؟ مخکې دې بېلمونه په زوره واخلي.
څه خبره ده؟ بند کړې دا جنجالونه. جان آغا له تاسو نه مشر دی، څه چې وایي هماغسې وکړئ. زر زر مخخته او هاي شابس زي شابس.
ها دادی وب
راکا څه ته ولاړې؟ ورځه کار دی وکا.
اے دا هو د زما نو نه کټه واخیستا.
او
څه کډم را نه یوړ
ولا کډیر مغه کیګا ورځ نو راوړا نه
راوړې لې تم راسان دی تګړ سړی ځان ته ولې پخپل نه راوړې
ورشه بوجه واخل راوړا لاس دقي وخت نه نیسی وړو کې ماشومې ته په پیسو څه کوي
من کور کې د سبا په ګان لرو ته وای په پیسو څه کوي او شکن د سره کا غړ کې چولې ده نګدي خو نه ده څوګي راوړي
نو بل څوګي راوړي واله کانو خوښي ډیر جنجال مکوي بیرته مو په کار پایلو کوي نور خټه بخښته کوي کنه
ښه استاد محب الله څومره ناوخته شوه نن لکه چې ښوونځي نه پاتې شو
والا
مکتب څه کوئ هلکانو پیسې وګټئ پیسې
ڈیر
زوبل دے ولے دے پام دینے سے کار کئی ہو پام دینے سے
اللہ پکا میں ماں کورتا بوزے مورتا میں اللہ ماں کورتا بوزے اور
خود دے ڈاکٹر آنا دا چھ کورتا دے بوزو تصبر کا چھ زیو گورو ماں زبای در تاوی تاڑا ماں خان
اللہ پکا ماں کور دے در تبیر
سبر سبر دگا دا تاڑا ماں دگا دا خلاس شو تا خو پخے دیر شو برا شوی دا اس نہ پے گما چے سو کما او چرتے بوزم ترازا والا کرازا ترازا ما سر
دمول زر نہ راوستا
ڈاکٹر صاحب ز چھ پے دم چھ دمرا ڈیر بجوبل سو وی ما پے خبر و تڑل خو آرام نہ سو
پاکس کے اوچا تخکاری چھ دو زائے دا پخی اڈوکای مات شوئے دا پچیشی جو بل شوئے
ڈاکٹر صاحب دا خوختو پا بٹے کی کار کاؤ دا خوختو قالب پر پخر آولوئے دا
چھ؟ دا خوختو قالب؟ دا ماشون پا دے عمر کی چنگا پا بٹے کی کار کوئی
ڈاکٹر صاحب غریب خلق دی لغریبائی نا کار کئی
ورو را تے پلاری؟
نا زد بٹے خواندیم آس دے دی الگ للا ستاوانی شم دل پارا منورا لکانم کار پری خیوی
دا الگ پچال کدی او تا تا گورا دا دا خدای لارا دا چپ دمرا وڑو ما شمانو دمرا دران کارو نا کوئی
ڈاکٹر صاحب ما خود سوک پا زورا بٹی تا نی دراو سی چرا شی خخت وحی
سوی ما چیر تا دای
زلالم آقا دا موری راغلا
چیر تا دای عبدالله سوی ما ڈاکٹر صاحب پسوی ما سی شوی
موری پخا می
موری تر تا عمر زویا تا طول زمال لاسا وشور
خوری مجاڑا آرام اوسا زوی دی خیکی گی انشاءاللہ
موری بکم دیر درد کبی ما تا شوی دا ڈاکٹر ویل ما تا شوی دا
جردشن زویا
نا نا دیر اندخنا مکاوا کچنا یالک دی خوری زر خیکی گی لخیر سارا عبدالله جانا دا درد لپارم در تا دوا در کم اوز بی خیکی گی پخیر
دا زما گنا دا زما اللہ سا زوی میلا در سا پاتی شو بخبای کلا خیکی گی ڈاکٹر صاحب
خاخ پلم وای چې ستا ګنا ده خوري په دومره وړو ماشومان او خلک دومره درنه کارونه نه کوي
مجبور و ډوډۍ خو څوک چاته په مفت نه ور کوي پلاری سپینګر دی کار نشي کولای
نو د دې ماشوم څه ګنا ده خوري خیر ته اوس دا دوا راوړه
زه به دا دوا راوړم خو ډاکټر صاحب څنګه دی زوی نوم عبدالله دی په نسخه کې خو دا اطلاع لیکل شوی
دبل نارونو ساده د مجلس سره خسته خوري دغه ده دا نقصه ده او تا درس هم لوستې
هو دولسم نه فارغه یم
خانو ته ولې په خپله کار نه کوې چې ماشوم زوی دې په بټۍ کې آیبي که
ډاکټر صاحب څه به اوس د کور خبرې بهر کوم خاوند مې اجازه نه راکوي وایي خلک خبرې درپسې کوي
خاوند باید په دې پوه شي چې په دومره کوچنی ماشوم باندې کار کول غیر قانوني عمل دی او ښځه هم د کار کولو حق لري
نه دومره خبرو باندې زموږ د کلي زیاتره خلک نه پوهېږي یوازې په دې خبره پوهېږي چې خلک د ښځو کار کول له کوره بهر نه خوښوي
ډاکټر صاحب زه هم د ماشومانو د حقوقو په یو دفتر کې کار کوم د هغو د حقوقو په هکله پوهېږم د اساسي قانون په 43 او 44 مادې کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی د جبري کار تحمیل منع دی او په ماشومانو کار کول جواز نه لري
ښه شو چې په دې خبره هم پوه شوم
دا دې شفیقی غاک څنګه نه نیت نشتا خدای دې وکي چې جوړه یې بیخیله کوټې نه دراوتلې
سلام مورې
وعلیکم سلام فرزانې لورې اوس چې لاړه شي کله به راشي
مورې د مکتب سره مې ځینې شیان واخیسته
انور چې له مکتبه رخصت شوې سیده کور ته راځه درسونه مو شروع دي
هو مورې نوی درس یې راکړ او کورنۍ دنده کې آفرینی یې راکړه
شکر خدایه چې دی لور خو مې د مکتب ارمان په زړه پاتې نشو
مکه نلوره ورشه دی مکتب جامعه دی بدلی که
خموره شفیقت رو چه ردلی ده؟
نه کور که ده خلا کوتی بخیر آواتلی نده تو ورشه جامعه دی بدلی که زبه دی شفیقی پوخته نوکم شفیقی؟ وان شفیقی؟ ای خدایا ده چه خبرش باور بانده؟ غاگ نه آوره؟ تو دری کوتی تا بیورشم کاش که نن نایم یو خبر راوری شفیقی؟
چه دی ویل زرمینی؟
توبه زدی بیخی وار خطا کرم خیلی شفیقی؟
نه زرمینی سر میرا باندی درون دی نایم ندی راغلی؟
نه ندی راغلی اوز براشی
زرمینی زرمی دیر خپا دی نایم رور به چه وال راوری؟
خدای میره با نده شفیقی ملامت و سلامت خو خامخا معلومیگی
خو تاو کلمی پا خدای دی پویگم چیزوی می ملامت هم نده خود سوکم زرمی چوی دیره داریگم
اولی با داریگی خوری اسلام خو بیگناه دی گلغون دی بر اخلاص شی
موری پلان می دخی خدای چی دی خیر زیره داریوی
ده فرزانه پلارا دل تاییو ده برندار کوتی تا دی راشا
زبرزم زرمینه خیر دی کومه دی زویمه یعنی را خلاص نشو
نه برنداره اسلام لانه دا خلاص شوی خو اصلی مجرمین هم دانن سر دو پودر رو سر وونی ول
خانو ولی اسلام خلاص نکنه ای موروره
او کنه اسلام بده راسته اونور
گوره تا خود دوم راسانه کار نده چه چه قانون وای محکمه با اغا فیصله کوی آقا ده خلگی وونی ول
نو هاگو خپلا گناه و منلا
نه آقوی ده مخدره موادو سر لاس پلاس نیول شیوی او پوهی گی آقوی اصلا مجبور کرده و چه باید در سرکارو کی کنه وجه
نه دکمن دی عمری
عبدالازویا دا یو گولی دی لپاتی دا ام دا اخرا بیا و بمور پسی وزکا
بس دی موری څومره ډیر ګولې دی راکړې ترخیم دی او بم راکا
خو لی تای که زویا ګوره خو نه ده چې خوږی دوا ده او خوره چې جرخه شي او مکتب ته لاړ شي له خیره
څنګه ترخه
خدای دې اوس اودلاس ویمې ښه کي یوازې مکتب خو نه ده چې ښه شي له خیره بیرته به په کار ودرېږي
لا دې زړه ورته نه سوځي زه نور نه پرېږدم چې واړه زامن مې په بټۍ کې خښتې ووهي
لکه چې خوله دې اسمان ته نسي اوبه او ډوډۍ له کومه کېږي واخځې
نور زه خپله کار کوم د کلي مکتب کې هسه معلمه په کار ده
څه څه معلمه کېږي پر ما دې د چا فکر کړی دی زه نه تا پرېږدم چې ته کار وکړې
مورې زه ښه کېږم بېرته کار ته ځم
شابه زویه چې ته ښه شوې بیا بېرته کار ته لاړ شه مور دی په خپل سر لګیا ده وایي زه معلمه کېږم بیا به د خلکو خبرې او ډنډورې زه اورم
خلک به هر څه وایي معلمي کې څه عیب دی
څنګه عیب نه دی تانې به راکوي چې ښځه د معلمه ده
دا د عبدالله دوی د حساب معلمه ښځه نه ده هغه د چا مور یا خور نه ده همدوی نه وایي چې ښه درس راکوي
او ښځې زه نه غواړم چې د خلکو خندنی شم زامن د څه دپاره دي هغوی د کار کوي که نه
د عبدالله پلاره زه نه پرېږدم چې واړه زامن مې را تایبي شي زه خپله کار کوم څومره چې زه خبره یم کار نارینه او ښځینه نه لري هر یو یې کولی شي
لکه چې د کلیوالو ښځو خبرې دې په غوږو کې خیرې خیز غلولي دي فکر دې وګوره چې دا کلی دی او د کلي خلک به درپسې ډېرې خبرې کوي
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې درانه کارونه د ماشومانو روغتیا ته څه زیان رسوي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي علت او اسباب څه دي او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم صحتمند پیدا شي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو مور حمل ولري د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي او هغه سپارښتنې چې باید یو میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي دوی ورنه بې خبره وي نو که یو مور د حمل په جریان کې کم خونه شي ویټامینونه یې کم وي او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي دا ټول د دې باعث کیږي چې یو مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکل یا مایوبه پیدا شي اکثرا لیدل شوی که په یو کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي ټوله ګناه پر مور ورچول کیږي د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زیږولی تلی رټي د ننګرهار اوسیدونکو عادله وایي دی د کاکا لزوی سره واده کړی اوسې ماشومان مایوبه پیدا کیږي نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی زما دوه ماشومان دواړه پښې کږي دي په کور کې ټول ما تاسې په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي د کور ټول خلک ما ته په قاریږي وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره وایي دې دا کار وګوره خواښه مې ما ته سره جنګ کوي وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي ماما دا خو زه د خدای پاک کار دی نو زما ماشومان چې مایوبه دي د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي او زما خواښه یې ډېر تشویقوي وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي کورنۍ مور ګرمه بولي نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دا یې ملامته ګڼله
داسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېر هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې د ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي پکسه کې منوال چې موږ ورته ویلې لکس ما یا تر وړ وبلن خواړه وړ چې دای وخري په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري هغه د سبې کناونی ولا مال ولې وای ځکه د خپل ګناهګار د ګناهګار نه وای داسې ماشوم به نه لري تنه وړ په دې باندې زما دین دوی هم نوم بدیږي جړل هم او ویل چې دا ماشوم چې سمره پټ کولای شي موږ ته پټ را کی چې تر سمره پټ تر کور وې سو او نه دا خدانه کې د شي هغه سي غذا مورنه کې سي استراحت مورنه کې او تانه په غوړه پاتې
میرمن خدیجه وای په کلیو او باندو کې داسې پیخي ډېری زیات دي دا وای میرمنې په لری پرتو سیمو کې صحی خدماتو ته لاسرسي نه لري
زیات مېندې داسې زیږي د نتر سره کوي چې سوی شکل یا نمالګانی لري انن سفال او هایدروسفالونا او یا هم د پساده ژبه چملای سوری مغزی بیرون وتلی کلمی وتلی داسې مېندې ډېر ولاتونه کې چې ډېر د دردون کې پیخي ځکه نه ځکه ډېری چې ما په لمړي سر کې ویل چې د دوی مامه په هواي کم دی بيخي دوی د هر نگانه کده تیبل نظر اجتماعي نظر ټولین نظر دی هغه په هواي کم دی خیال البته څوک خص د عمر حق نه ورکي هم دا کور کې کار کوي او سی ګسو ګرته نه دی دینی زده کړو اجازه پاسانه ورکي او نام د اسری علوم زده کړو څوک ورکي کچيري دغه داخله خپل خزي پری دی چې دغه کلینیکون ته لاړ شي کلینیک د قابلیت سره مشوره پیو کې کله چې دی حامل اداره کیږي یو قابل ورته توصيه وکړي چې مخکې دی چې دی حامل اخلي دی باید کوم کارونه وکړي کوم سي هغه ټول شرایط خپل ځان پلی کیایا ماده کی ځان ته چې کوم شاین نه باید د پاریز کی کوم شاین نه داو کی
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي نسایی ولادي ډاکټره فریدا مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي
سوی اشکال ولادی یا انومالیگان دی ولادی دی حق امراض دی په داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبان مبتلا کیگی دا سوی اشکال ولادی که دیسی لحر وسیلی نپیدا سی اول سن دی مور که کمتر لعطولسو یا جگ لسلویختو وی دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ورتوی یا غب داخل دی وجود دی انسان که دی یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی او مهم شای سی دلتا پا افغانستان که دیر زیاد ده کمبود دی وینه ده غودی تا چی دی وینه پورنی یا مکملنی منگا کمبود فولیک اسید ورتوی سر رقم دوا ده او مهم خبره پا خپل سر دوا خوراک یا بعض شایان استفاده که بودی سی سبب دی سوش اشکال ولادی کی
دکتر امرخیل ده مایو با ماشومانو ده پیدا که دو یولوی لامل ده حمل پا جریان که ده مور لخوا پا خپل سر ده دارو درملو کارول یادوی وای ده امیدواره پا وقت که باید مور هیچ درمل ده دکتر لمشوری پرتا و نخوری
په صورت عموم بغیر له هغه دواګان چې ویتامین نه دي نور ټول دواګان په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي هر امر ولو که یو پرستامول هم د خپل سر دلیل خاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي د دې خاطر عام دي داشان په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري سر دلی ته اما که فکر وکړو که دا مور کې مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بره له واسه دې مور ته ضرر لري دغه ماشوم ته هم ضرر لري یعنی دا یو ساده دوا وه په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي نوموړی همدار زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي
موضوع د خپلوي یو آفت دی ارسي ده که دیسی هم آقا موضوع کروموزومو ده چه بعضن کروموزومو نه چه پوجود خلکو که دی پا ارسیت که دیر رول لری خپلوی سر دیر نیزی مخصوصا دی پلار لطرف ها آقا خپلوی دیر مهمه ده چه اگو دی اکثران کروموزومو نه این ما شما انزیتر کروموزومو نه نسبت مورتا لپلار آخلی پس اگو دی خپلوی که ولری مثلا دی تروزوی ده دی تر لور ده یا هم پامدغ شکل دی پلار خپلوانی وی آقا که سوی اشکال ولادی فوق العاده زیاد نگاه طبابت خوب دی که مور به هیچ صورت مقصر نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه وي خوړلی او که دوای خوړلی ته مور مقصر ده په هغه حالت کې مور مقصر نه ده چې د خاوند عمر له 50 کلو جګ وي په کې مور مقصر نه ده او په هغه حالت کې چې دوی خپل خپل وی ولري د ارسیت موضوع ده په دې کې مور مقصر نه بلکې پلار مقصر ده په دې حالت کې چې کروموزومونه ډیر له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته ک مور کم خونه وي امکان لري انومالی په وجود راسي سوی اشکال ولادي او ک مور بعضی دواګان یا بعضی ویتامین نه په خپل سر ځان سره اخلي آقا امکان دیده موضوع پوشت داره
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسائی ولادي روغتون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روغتون له سرپرستې حفیظې عمرخیل نه پوښتلی چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې مختلف و هم د اختراف نه و هم د کابل نه په خو پر طلبان ډیر کم بود راغلی دی د دې خاطر چې هر خواته سه کلینیکونه است او هر خواته هم د خپل وزارت صحت عامه له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې او مدیر آسانتی او دوی ته پیدا کړی دي خو ځینو فامیلونو ته د دې خاطر چې زر تر زر دوی خبري او نسته ډاکټر ته ورځي
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنۍ ته سپارښتنې لري وایي یو امیدوار مور باید د حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور واره ډاکټر ته ورشي
هغه مایندې چې امیدوارې دا ټول باید مخ کې لري چې دوی پوښتنې دغه ووست مال وخت په پیسې په وخت مې اوخته دی په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر په ډیره وړه کې توصیه باندې دوی کولای سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. د دوی ته د ما پیغام دا چې هر مېرمن کم تر کمه په دغه نه میاشتو د حمل کې لاقل څلور ورې الا پنځه ورې ډاکټر ته ورسي. مخصوصه مرحله یې همغه درې میاشتې د اول دي. په دې درېو میاشتو کې په خپل سر دوا هېڅ استفاده ونه کړي. هر مشکل چې ورته پیدا کېږي حتماً باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو کورنۍ ته خای چې د امیدواری په وخت کې لمور نه په خډول ساتنه او پالنه وکړي. کال یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې د ښه ساتنه وکړو هم به موزان او هم به ټولنه له بدبختۍ ژغورلې وي او یو سالم فرد به مو ټولنې ته وړاندې کړی وي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز